Allora, ma...
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د شبرغان پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې 12 تنو ته مرشوب له اوښته ده. د انخوی ولسوالۍ د روغتون رئیس ډاکټر سنجر عمر نن ازادي رادیو ته وویل دا پیښه په خان چارباغ ولسوالۍ کې شوې چې له عمله 9 تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د زیاته کړه په مړو کې شپږ نارینه او درې ښځې او په ټپیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه دي. د طالبانو د ترافیکو ریاست د مسؤلانو په وینا د پیښې ډېری قربانیان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دوی په وینا د پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې د څېړلو مسؤل دوست محمد دوست وایي د پیښې مړي او ټپیان د اندخوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خلیل د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختار خبري آژانس د خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږسوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی ویلي اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسی او بیا هم ځوروي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1200 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړي وي چې د بادونو سرعت په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې سرعت بولري. د غویا ساور له نیمایی د افغانستان په زیاتو برخو کې د ورشتونو، سیلونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله سلګونو کسانو ته مرشوب له اوښته ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمېر یوولس ته ورسېد. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ لوی زندان خوش شو. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي وو. خو نوموړي دا تورونه بی بنسټه بللي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا لمرستیال ولسمشر کامیلا هاریس سره مناظره کوي. د روټرز خبري آژانس د خبر لمخې ترامپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره شوي مناظرې ته ورته والی ولري. بایدن د جون د 28مې له مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شو او د جولای میاشتې په 28مې له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست او میرمن حریس ملاتړی او د میرمن حریس ملاتړی اعلان کړ. تر هغه وروسته تیره میاشت فاکس نیوز د ټرمپ او حریس ترمنځ د سپتمبر په 18مه د مناظرې وړاندیز وکړ چې میرمن حریس هم ومنله. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس د رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري اژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت معلوم نه دی. او سویدن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسی. زموږ ژغله آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واورې کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خونه د هوا ګرمي او د بلې خونه د ډېرو پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلي دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان پر پولې ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا پیسه ده خراب سول شل پیسه ده سم دي سپین پنګاس نارو مرضی کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکو پر پلورونکو نیوکه کوي چې د شار پاکي ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خام خرسینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسولې. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډي ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړوي د ژبنې د تیر جمهوریت نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملی شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وای د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولای په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نوي وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډي ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برښنا شرکت ورکړي د کابل خلکو ته هماغه تودا تو وادي دي چې په مدیت وخت کې خلک ته ورکول کېدلې او عمل کېدلې نه. او د یوې خونه د هوا ګرمي او د بلې خونه د ډېرو پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې د مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې پیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانس چې اوسه په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له ډیډلی آسیا پلس خبری اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیګ درا لیګ د هڅو په دوام تازه تاجکستان غوړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبی کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې. د تاجکی رسنیو په حواله د جوړیدونکو د ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړیږي او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکی چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونخلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانې لرمنځ کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومند په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ باندې د پلاهي حیثیت ولري، نو له هغه هر هغه ترانزیت او یی چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډیر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د اتا محمد پونوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
وسط خاک افغانستان است.
د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کیږي باید افغانستان په کې مرکزی رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کیږي نو افغانستان ته ګټونه لري او باید په دې برخه کې د زیات کار
وکړي. افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو درې مورز ده. د پاکستان حکومت 13 چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ د دروازه داسې محل وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت د لاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټرو چلوونکو پر وړاندې د ټاټ پونوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودل لامل تړلې چې د ویزه او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر اته محمد له ازادي رادیو سره خبرو کې د غشان نیوکه وکړه چې پاکستان لوي خو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او لبل پلاوه هڅه کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسي پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
یا یو شمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیرې یو ونی کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوی چې اداره کوونکي یا کارکونکي هغه بهرنی اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتی خبری آژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پوری اړوندو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتباع پکې په کار ګمارل شوي و د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د ایرنا دولتي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزې اسانتیاوې او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علی اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران د نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجودی که ما سند اقامت داریم ولی صاحب کار
سره لدی چیز د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک زما پیسې نه دی راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وای چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی راکړي. په اخر کې راته ویلی چې تاله کار باسم ځکه مونږ افغان کارکونکي نه غواړو. مونږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او مونږ نشو کولای چې په خار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسنادی نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پېښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعضی دوستان که تشویم که خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یو ملګری کار موندلی و خو د یو ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به حقوم پیونده یک حادثیم چه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې لیران څخه د بي ویزه او یا بي پاسپورت افغان کډوال ویستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې له خوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤل ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو د خریو شمیر 500 او هلوکانو ته رسیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلان په دغو پروګرامونو کې د دوی د ګډون او اجرا مخه په افغانستان کې د موسیقي له حقونو او له هنر او کلتوري ازادیو ملاتړ غني. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهرا ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اگست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به د دې میاشتې په اتمه نیټه هم په واشنګټن ډي سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یوه بله ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ آرکستر به د افغاني او غربي موسیقي یوه ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو آرکستر او د افغان میرمنو آرکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چی در امریکا چی در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره مخ دي.
صدای بانوان افغانستان کې هدف اپارتاید جنسیتي قرار دارن هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د آرکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لپاره د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د آرکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې ټول د افغانستان موسیقي ژوندۍ وي. همدغه څه چې تاسو جریان کې وي اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي د
د افغان ځوانانو د آرکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل:
اګست په اومه نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبرې سټیج کې چې کارنګي هال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي، او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو، او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځنی ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځنی ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځنی ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې تیرونې د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکیچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځنی ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون جمعه ویلي منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځنی ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاندې سابرینا سنگ ویلي لکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د رواني جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد شار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شار دکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوه او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولای او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دي. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمون چې کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یا غروباسي په یالو کې چې او ویلې د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي اماغه تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی اماغه تا چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار او بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وای دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وای فنګسي ناروغي لمړی حاصلات لمنځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر کروندګر او بڼوال وای د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځفلي چې له امله د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي خو په خبره ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن شوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خودمره تاوان کړی چې د اوبو د اجاره به هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلات زیانمنوي.
خو انګور ششکل نه پېږو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړې خدای سنه لکه څنګه چې موږ دې ته اله او موږ اومینو ورته هغه سنه په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي نو دا سمراج کړې د غسپن فنګس ناروغ مرضیه کړې ده چې دا انګور سپنیږي په سپینو کې به پیدا شي لکه دا غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي نو ډیر مزمر اومین درته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول مونږ دغه رقم دغه نه وکړل مختګ نه وکنه
اغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري دی وای د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړی دی
انګور کو نو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سرویسته او بل د بنګاس کړی دی ګور د انګورو بس دغه تکش نه بلګونه و چی د غیره شوکه او انګور د نیم نه دیني و د شش کال او انګور دغه مراد سټیر کمزوري دی وس نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وای کی आवाज موږ ډیر تا کانګ موږ د وای پرو پښه دی است نتیجې نور کی د دې بازار سم د وای ور وړ بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تا کانوم وس ډیر کمزوري سي دی
د کرن د برخي متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غزمن کیږي
ل دې سره د خبرونې نیمای برخه د ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخي مولوی امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړه متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک دیسی او یا هم ځوروي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو امکان کموي د غبنسټ نن پر خپل ایکسپانه د څرګندوري د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دي هر کال د اگست لومړی تر ومنيټي پوري یو اونۍ د دې لپاره لمنځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنشیر کاپیسا پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 ملي مترو پورې وي د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه خاوري او دوړي وي په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې د پاکستان د پولیو د مختیوي ادارې پرونجمه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعی عبدالاول سوالوي کې ثبت شوې دي لدی دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوې پیښو شمیر یو لسو ته ورسید پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس په کله منځ نه دی تللی
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
څلور کاله 15 کاله شپک کاله داسې قسم مالیدل چې لاس کاله کوژن نه ناسته ده او دایتللې دی په خوره او مزدوری پسی
میرمن امنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ لکه مستوند سره مخوي
پلار سه کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار سه په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي خزه ده خزم خپل حقوق لري
د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن ام د موضوع چیروم ملتی هم وکړی. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې لګن ستونزو سره پریږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عام خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پریږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي،
داس حالت مرغله چې شلو راځي یو میاشت د واده نه دي شوی زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا فلار کیږي مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه یعنی مریضیږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش تلای خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زم زمويسا یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کی ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپل پوي دی شي، خزه نه پریدي یعنی چې میړه وی سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وی سی ولې وکه زوی می خپل خزه وی سیمون ته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښونه وی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته همدوم رلیږي چې هغه د کور خرج کیږي. خو نه، خزه ډیر حق لري، باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خزه باید وی سی بهر کې بهر ملک تزي باید خپل خزه وی سی ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینه ته ضرورت لري، بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري. کاسو مثلا یو خزه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني کوله.
نارینه هم وای چې کچری په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودل او بهر ته بتل. د خوست اوسنی اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې ما خو سر رسېدم، ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما در که نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سه زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای، زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سي مجبور سي هغه عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سلاټ سي هغه ته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسه مزدور سي څومره کار کوي، نیمه کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غل ته خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کال بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیات را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته. نو دا مشکلات تا ودلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده زکه سي پلار سي کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي دا مشکلات تي خزه ده خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو اتا په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغه مشکلات دي ډیری تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کور څخه لري او د ښځو د خونو بیا ډیر ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه خو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل دي. چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې، یا ورور یا میړه، هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه، چې دا وروسته پاته ټولنو کې، په ټولو کې شته، دا شرکي ټولنو کې یوازې.
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلې آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تیره بیا په اطراف سیمو کې، هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهیږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړي پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنگین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو، حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په کاول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلې دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې، ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلي او بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیوره ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی عاشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث څه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواکې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده، او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی او دا ښځه یې دلته پریښې دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډیر خشن، ډیر د چا خبره
د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم داسې عکس العمل ښایي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي، نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي. څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کولی شو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه همدوي چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال او مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مرته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبوره دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقهکاري او مزدورکاري وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبوریږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي.
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده. د خپل بیکاري بې پیسګي دا څومره لامل کیږي چې یو سړی مجبور شي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ شي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دی خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په دا څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترین شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی لارو؟ د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک وو. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډکړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې خوانځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په ولاری ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلات دي، لرې لرې کلونه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو وخت بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدی، د سړک پیسې خوړل کېدی، خپل جیبونو ته اچول کېدی، د کلینیک پیسې خوړل کېدی. زه به د کومې جفا تا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دی خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغه سی.
بله، په اخر کې صرف په نارینه وو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچي په وطن پرېږدي، دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او جی مسافرات کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وټړئ، تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ، ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر مال تاوان وي.
بله، یو نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخص هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا، او د غزوان زی هلته تر سوچ قبولیږي، هلته تر سوچ ځان د کاروبار پیدا کوي، تر سوچ د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي. په دې کې واقعا څو کاله تیریږي، او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه هغه په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره یا مثلا کاروبار نه وي روزګار نه وي د کولای شي د سلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته به راځي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي نو دغه هم د میرمن سره په موافقه ترسره کیږي خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي دا به د خپل میرمن سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي نو کچیر دغه سنی بیا د حقوق نقض ده په ښکارا ډول سره او دا حق تلفی ده دا ظلم ده دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ظالمہ 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 او ظالمہ